شنونده های عزیز، این برنامه در همینجا به پایان میرسه و همکارم صفی الله استانکزی با یک برنامه دیگه با شما صفی جان.
بله، من نوایدی صاحب کورادن وقت په افغانستان کې سلور بجې شوې دغه خبرونه تر 15 بجو دوام کوي چې دوی منیمایي تر ډیره ورکو شوې ځان پروګرام ته ځنګړي شوې په سر کې راپورونه او خبرونه درته خبرو پر راپورونه کې اوري چې د افغانستان دفاع وزارت په ختیځ ولایتونو کې د اسلامي دولت نومي ډلې داعش پر وړاندې د قوي عملیات ترسره کېدو پلان لري. البته په دغه ولایت کې دوه عملیاتونه له دې مخې د داعش پر ضد شوي دي. د زندانونو او محابسو رئیسات وایي د کندوز زندان د تښتېدلو بندیانو د بیرته نیولې هڅې ګړندۍ کړې دي. خو په سر کې خبرونه، په اول کې دا اوري چې په بهرنیو خبرونو کې څه مهم دي. روسیا وایي جنگي الوتکو یې په تیرو 24 ساعتونو کې په سوریه کې 40 الوتنې کړې او د اسلامي دولت ډلې داعش پر 10 اهدافو یې بمباري کړې دي. خو اوس کمال شارف تا غوږ دو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه درته وایي.
په سر کې د خبرونو سرچکې، د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په کابل کې دوه انتحاري حمله کوونکي هدف ته له رسېدو مخکې وژلي دي. د ننګرهار سیمه چارواکي وایي د کوټ ولسوالۍ پر ځینو امنیتي پوستو د داعش په وسلوالو حملو کې د دې ډلې شپږ غړي وژل سوي دي. او د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار له دې هیواد سره د ایران اقتصادي همکاري اړینه وبلله. د خبرونو تفصیل، د افغانستان د کورنۍ چار وزیر وایي د افغانستان په وړاندې توتیا د یو ولایت د سقوط له سطحې پورته ده او پاکستان هڅه کوي چې په هغه هیواد کې روزل سوي مخالفین افغانستان ته واستوي. نورالحق الامین نن دغه څرګندونې د مشرانو جرګې په استجوابیه غونډه کې وکړې او نوموړي د کندوز ښار د سقوط یو لامل هم په دغه ولایت کې د بهرني وسلوالو حضور وباله. دوی هغه تروریستي مرکزونه چې زموږ او ستاسو په گاونډ کې دي هیڅکله آرام نه دي پاتې سوي. هغوی هڅه کوي چې هغه کسان افغانستان داخل کړي تر څو په افغانستان کې ولس راوړنه ولري. د افغانستان مشرانو جرګې د امنیتي ارګانونو مسؤلین د کندوز د سقوط او یو شمېر نور نامنی په اړه نن خپلې استجوابیه غونډې ته ورغوښتي وو. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په کابل کې دوه انتحاري حمله کوونکي هدف ته له رسېدو مخکې وژلي دي. د ملي امنیت خبر پاڼه وایي چې دغه دوه کسان حقاني شبکې پورې اړوند وو او غوښتل یې چې د نهمې امنیتي حوزې اړوند د ګمرکاتو د پولیسو د روزنیز مرکز د منصوبینو د رخصتۍ پر مهال حمله وکړي. خبر پاڼه وایي دغه دوه کسانو پر ځان پورې چاپدونکي توکي تړلي وو چې د پیژندلو پر مهال امنیتي ځواکونو ډزې پرې وکړې او ویې وژل. تر اوسه د حکومت وسلوال مخالفینو په دې اړه څه نه دي ویلي. د ننګرهار سیمه چارواکي وایي د کوټ ولسوالۍ پر ځینو امنیتي پوستو د داعش ډلې په حمله کې د دې ډلې شپږ وسلوال وژل سوي او اته نور ټپیان سوي دي. د ننګرهار د امنیت قومندانۍ ویان حضرت حسین مشرقیوال ازادي راډیو ته وویل چې یاد وسلوال تېره شپه د دې ولسوالۍ د سری تپې درې په سیمه کې د حملې پر مهال مړه او ټپیان سوي دي. مشرقیوال زیاته کړه چې د وژل سوو وسلوالو جسدونه د جګړې په سیمه کې پراته دي چې اکثره یې د پاکستان تابع دي. هغه وویل چې په دې نښته کې افغان سرتیرو او ملکي وګړو ته زیان نه دی رسېدلی. او د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار له هیواد سره د ایران اقتصادي همکاري اړینه بلله او د هغې پر دوام یې ټینګار وکړ. دا څرګندونې د ملي امنیت شورا سلاکار حنیف اتمر نن په کابل کې د ایران له سفیر محمد رضا بهرامي سره د لیدنې پر مهال وکړې. د ملي امنیت شورا له دفتر څخه په خبره سوي اعلامیه کې ویل سوي چې ښاغلی اتمر د ایران له سفیر سره په هغه هیواد کې د میشتو افغانانو پر ستونزو او د تروریزم په وړاندې پر ګټې مبارزې هم خبرې وکړې. بهرامي له افغانستان سره د خپل هیواد لخوا اقتصادي همکاریو او هلته د میشت افغانانو د ستونزو پر هوارولو باندې اطمینان ورکړ. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه سالم احمد سالی وړاندې کوي.
روسیا وایي جنگي الوتکو یې په تیرو 24 ساعتونو کې په سوریه کې 40 الوتنې کړې او د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر 10 اهدافو یې بمباري کړې دي. د روسیې دفاع وزارت نن ویل دغو حملو د تروریستي بریدونو د روزنې یو کمپ او د ځانمرګو بریدونو د جوړولو یوه فابریکه ویشتلې ده. دغه وزارت وایي د روسیې هوایي ځواکونو له چهارشنبې راهیسې د اسلامي دولت ډلې د اکمالاتو لارې هم زیانمنې کړې او هغې اساسي ودانۍ ته یې هم د پام وړ زیان اړولی چې د تروریستي فعالیتونو لپاره استفادې ته چمتو سوې وه. لویدیز او د سوری اپوزیسیون وایي د روسیې هوایي حملې د سوریې د ولسمشر بشر الاسد د ملاتړ لپاره دي او هغه یاغیان په نښه کوي چې د اسلامي دولت ډلې غړي نه دي خو مسکو دغه تورونه ردوي. د سوریې فعالان وایي په دغو حملو کې په لسګونو ملکیان وژل سوي دي. مسکو پرون ویل چې په سوریه کې به خپلې هوایي حملې شدیدې کړي او په سوریه کې شاوخوا 1500 سختریزو وسلوالو خپل سنګرونه پرې ایښي او هڅه کوي اروپا ته وتښتي. په قرغزستان کې نن خلکو د ولسی جرګې په انتخاباتو کې رایه اچونه پیل کړې ده. دا په داسل کې ده چې په دغو انتخاباتو کې د درغلیو او تخنیکي ستونزو د موجودیت ادعا سوي دي. څوارلس ګوندونه او څه باندې 2000 کاندیدان د ولسی جرګې د 160 سیټونو لپاره مبارزه کوي. 2 میلیونه او لکه قرغزانو د رایه ورکولو بایومیټریک یا الکترونیک کارتونه ترلاسه کړي دي. دا په منځنۍ آسیا کې لومړی ځل دی چې په یوه هیواد کې خلک د الکترونیک کارتونو په وسیله رایه ورکوي. د قرغزستان ولسمشر الماسبیک اتمبایف نن په بشکیک کې د رایه اچونې په یوه مرکز کې وویل په پارلماني انتخاباتو کې څوک اعتراض کوي دولت به یې په وړاندې ځواب وایي. دوی وایي زموږ اوسنی اساسي قانون دا نه وایي چې ولسمشر د اساسي قانون تضمینوونکی دی، خو د دولت د یو مشر په توګه باید په ښکاره ووایم که څوک د اعتراض هڅه وکړي موږ به یې ونیسو یا به یې په وړاندې ځواک وکاروو. د ازادي راډیو قرغزي څنګه داسې راپورونه ترلاسه کړي چې د پوهنتونونو استادانو د لسګونو محصلانو په مرسته په دغو انتخاباتو کې پراخې درغلۍ کړي دي. په ځینو ساحو کې رایه ورکوونکي د رایه ورکولو مرکزونو ته په بسونو کې وروستل سوي دي. د انتخاباتو ځینو برخوالو ویلي چې د پیسو پیشنهاد ورته سوی، ځینو نورو شکایت کړی چې د رایه ورکولو په لستونو کې نمونه نسته. اسرائیل د بیت المقدس زاړه ښار ته د فلسطینیانو پر ننوتلو د 2 ورځو لپاره بندیز ولګاوه. دا اقدام وروسته له هغې کېږي چې په دې ښار کې په 2 پیښو کې 2 اسرائیلیان ووژل سول او 3 نور ټپیان سول. پولیسو نن ویل دغه بندیز یوازې په ختیځ بیت المقدس کې پر فلسطینیانو تطبیقیږي، خو اسرائیلیان سیلانیان د سیمې ځایي اوسیدونکي د کاروبار خاوندان او د ښوونځیو ماشومان کولی سي زاړه ښار ته دننه سي. په الاقصی مسجد کې په بعد عبادت مراسم هم محدود وي چې یوازې 50 کلن نارینه او ښځې یا هم تر دې د پاخه عمر کسان پکښې برخه اخیستلی سي. پرون ناوخته په زاړه ښار کې یوه فلسطیني سړی 2 اسرائیلیان ووژل او یوه ښځه دغه راز یو ماشوم یې د چړې او ټوپک په حمله کې ټپیان کړل. د اسلامي جهاد په نوم سختریزې ډلې ادعا کړې چې برید کوونکی د دوی غړی و. په بله پیښه کې یوه فلسطیني په لویدیز بیت المقدس کې یو لاروی د چړې په ګزارونو ټپي کړ. دواړه برید کوونکي د پولیسو په ډزو وژل سوي دي. او هغه 16 کلن وسلول چې د امریکا په یوه کالج کې په ډزو 9 تنه ټولګیوال او د کالج کارکوونکي ووژل. له پولیسو سره د ډزو له تبادلې وروسته یې په خپله ځان وژلی دی. مستندقینو مخکې ویلي وه چې حمله کوونکي د پولیسو لخوا په ډزو وژل سوی، خو د ډاګلاس د سیمې د پولیسو مشر جان هینلن پرون په یوه کانفرنس کې ویل چې د دولتي عدلي طب څېړونکي دې نتیجې ته رسېدلي چې حمله کوونکي کریستوفر هارپر میرسر په خپله ځان وژلی دی. چارواکو ویلي وه چې هار پر کالج ته لږ تر لږه 6 ټوپکونه او 15 د مرمیو جاغورونه له ځان سره وړي وه. چارواکو دغه راز د وژل سوو کسانو نمونه هم اعلان کړل چې عمرونه یې د 1800 او 1800 کلونو ترمنځ دي. او اوس هم سباون کاکړ او د هوا حالات.
د هم د افغانستان د یو شمېر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې، په کابل کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 9.4، په هرات کې اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 2.45، مزار شریف اسمان برک، د تودوخې لوړ درجه 2.22، جلال آباد اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 3.22، کندهار اسمان برک، د تودوخې لوړ درجه 4.16، ګردیز اسمان برک، د تودوخې لوړ درجه 2.21، او په بامیان کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 2.6.
وخت په افغانستان کې 4:08 شپې. تاسو ازادي راډیو اورئ. دفاع وزارت وی په ننګرهار کې د داعش پر ضد دریم ځل پراخ عملیات پیلوي.
عملیات مرحله اول دوم مرحله مقابل داعش خاصتا در ولسوالی های ننگرهار ختم شده و مرحله سومش عملیات قوی تر و قاطع تر خواهد بود.
د کندز له زندانه د تښتېدلیو بندیانو د بیرته نیولو لپاره هڅې ګړندې شوي.
تلاشا ادامه داره با ما بتانیم نیروهای امنیتی هم دست در زمین هستند که مبوسین فراری در بزن جمع‌آوری بکنند.
امریکا ولسمشر باراک اوباما په کندوز کې د بې پولو ډاکټرانو د ټولنې پر روغتون د حملې له امله خپله ژوره خواشیني څرګنده کړې ده. او د کابل ښاروالي وایي چې ډېرې دولتي ادارې د دغې ادارې پوروړي دي.
در مجموع بیش از 450 میلیون افغانی از ادارات دولتی است که اینا از بابت صفحه قصد دارستند.
در پروگرام دوی منی مایی تر دیره دورکوش از آمخ پروانی تزنگری ده.
افغانستان د دفاع وزارت وی په ختیځ ولایتونو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر وړاندې د قوي عملیاتو د ترسره کېدو پلان لري. دا په اصل کې د ننګرهار په یو شمېر ولسوالیو کې د داعش له فعالیتونو څخه د ځایي خلکو اندېښنې او شکایتونه مخ په زیاتېدو دي. د چارو کارپوهان وړاندوینه کوي که داعش په افغانستان کې په همدې شدت خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي، نو ښایي د دې ډلې له اړخه په راتلونکي کې افغانستان له نورو ګواښونو سره مخامخ شي. قسیم سولمل په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
وروسته له دې چې د افغانستان په ختیځ کې د اسلامي دولت نومې ډلې وروستیو تهاجمي بریدونو یو لړ اندېښنې رامنځته کړې، د دفاع وزارت وایي دغلته یې د قوي عملیاتو پلان جوړ کړی دی. د دفاع وزارت لومړی مرستیال جنرال عبدالخالق سروري د یک شنبې په ورځ د مشران جرګې په استجوابیه غونډه کې وویل چې په ختیځو ولایتونو کې د داعش پر وړاندې د عملیاتو لومړی او دوام پړاو ختم سوی او دریم پړاو عملیات به د کندوز تر عملیاتو وروسته پیل سي.
د داعش پر وړاندې د ننګرهار په ولسوالۍ کې د عملیاتو لومړی او دوهم پړاو ختم شوی دی. دریم پړاو به قوي او قاطع عملیات اوسي چې پلان یې موجود دی چې د کندوز تر پیښو وروسته به دا عملیات هم
په همدې حال کې د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری ازادي رټو ته وویل چې په ننګرهار کې د داعش ډلې ته زیات تلفات رسولي دي او تر هغو چې د دغه ډلې ځالې په بشپړه توګه له منځه ولاړې نه سي هلته به عملیات دوام وکړي. داعش ډلې د خپلو تهاجمي بریدونو په لړ کې تیره شپه د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې پر افغان ځواکونو برید وکړ چې د ځایي مسؤولانو په خبره په متقابلې حملې کې د دغه ډلې شپږ تنه وژل سول او اته نور ټپیان سوه. تر دې مخکې د مشران جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار هم ویلي و چې که د داعش پر وړاندې جدي اقدامات ونه سي نو د ننګرهار نامنۍ به ټوله سیمه نام نه کړي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر فرانس میشل میلبن په یو ویډیویي پیغام کې چې د ټولنیزو رسنیو له لارې خپور سوی ویلي چې په سوریې او عراق کې د اسلامي دولت ډلې فعالیتونه نه باید په افغانستان کې د دغه ډلې له فعالیتونو سره مقایسه سي. د خپلو خبرو په دوام په افغانستان کې د دغه ډلې په وړاندې د مبارزې لپاره د شی حکومتدارۍ پر رامنځته کولو ټینګار کړی دی. افغانستان یوې داسې ستراتیژۍ ته اړتیا لري چې د داعش د نوري پراختیا مخه ونیسي. د داعش په څیر ډلې له حکومت څخه د خلکو د نارضایتۍ له فرصته ګټه پورته کوي. له همدې امله د ښې حکومتدارۍ او ښو خدماتو رامنځته کول په افغانستان کې له داعش سره د مبارزې لپاره باید یو اساسي وسیله واوسي. راپورونه وایي چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف هم په اسلام آباد کې په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې که د افغانستان د سولې خبرې بیا پیل نه سي نو د دې اندېښنه شته چې طالبان له داعش سره یو ځای سي. په افغانستان کې د داعش فعالیتونو د چارو کارپوهان هم اندېښمن کړي دي. د پوځي او سیاسي چارو کارپوه جاوید کوهستاني وایي که چیرې داعش خپلو فعالیتونو ته په همدې شدت دوام ورکړي او پاکستان له دغې ډلې څخه خپل ملاتړ بند نه کړي نو په راتلونکي کې به په افغانستان کې د دغې ډلې فعالیتونه نور هم پراخ سي.
ما فکر میکنم که در حال حاضر وضعیت قبلی گروه داعش تغییر کرده.
زه فکر کوم اوس داعش حالات تغییر کړی او یو تهاجمی حالات خپل کړی دی. که جګړه په همدې شکل دوام وکړي له داعش څخه ملاتړ وشي د افغانستان په کشفی او پوځي او امنیتي ارګانونو کې مدیریتي ضعف دوام وکړي او یا موجود ووسی، زه فکر کوم اسلامي دولت به راتلونکي کې نور هم پراخ شي.
فکر میکنم که آینده بیشتر توسعه پیدا خواهد کرد. دولت اسلامی
تر دې مخکې ملګرو ملتونو هم په یو راپور کې ویلي و چې داعش ډله دا مهال د افغانستان په 15 ولایتونو کې فعال ده. د سیاسي چارو کارپوهانه او په خپل افغان حکومت تل ټینګار کړی چې د داعش سره مبارزه سیمه ییزه همکاري ایجابوي او که په افغانستان کې د دغه ډلې د نفوذ مخه ونه نیول سي نو سیمه به له خطرناکو ګواښونو سره مخامخ سي.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې په ونه کې
ازادي راډیو پر 3.5 FM او 12.9 منځنۍ څپه په ټول افغانستان کې اوري. همداراز د ازادي راډیو پښتو فیسبوک پاڼه مه هېروئ. پته یې د facebook.com/ازادي راډیو. اوس هم راځو د کندوز د له زندانه د تښتېدلیو بندیانو په اړه. د افغانستان د زندانونو او محابسو ریاست وایي د کندوز زندان د تښتېدلیو بندیانو د بېرته نیونې هڅې یې ګړندې کړي او له دوی څخه یو څو تنه نیول شوي هم دي. د زندانونو او محابسو رئیس جنرال عبدالحکیم کوهستاني د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د تښتېدلیو بندیانو ته یې د بېرته ورتلو اعلان کړی او که بېرته ورشي مراعت ورسره کېږي. په ورته وخت کې د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې که دغه بندیان چې تښتېدلي بېرته په خپله زندان ته ور نه شي نو د نیونې صورت کې به د دوی په جرمونو کې له زندان څخه د تیښتې سزا هم ورزیاته سي. اجمل تورمان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
پر کندوز ښار د طالبانو حملې د دې ښار د زندان سلګونه بندیانو ته د تیښتې زمینه برابره کړه. خو د کورنیو چارو وزارت د محابسو او توقیفخانو ریاست وایي چې د تښتېدلو زندانیانو له ډلې یو شمېر بیرته نیولی دي. د زندانونو او محابسو رئیس جنرال عبدالحکیم کوهستانی د یک شنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې که تښتېدلي بندیان په خپله بیرته زندان ته رانه شي نو د دوی جرم به دوه چند شي.
تلاشا ادامه داره که تا ما بتانیم
هڅې روانې دي. امنیتي ځواکونه هم هڅې کوي چې فراري زندانیان بیرته راټول کړي. یو څو کسه یې تېره ورځ نیول سوي. تر اوسه موږ ته نه دي رارسېدلي خو هڅې روانې دي.
د کندز ولایت وروسته له هغه چې تېره دوشنبه د وسلوالو طالبان لخوا ونیول شو د دغه ولایت د زندان 602 تنه بندیان آزاد کړل. که څه هم د زندانونو او محابسو ریاست وایي چې له دغه زندان څخه یې له تیښتې مخکې 140 هغه بندیان چې له وسلوالو مخالفینو سره یې لاس درلود مرکزي زندان ته انتقال کړي. خو ویل کېږي چې په دغو بندیانو کې هم طالبان موجود ول چې د کندوز تر نیونې وروسته د دوی په خپلو موټرو کې له زندان څخه انتقال شوي دي. له دې وړاندې د غدنی له زندان څخه هم د طالبانو په یوه حمله کې د 350 په شاوخوا کې بندیان تښتېدلي وه چې حکومت یې د بیا نیول کېدلو ژمنې وکړي خو تر اوسه یې د لاسته راوړنو درک نه لګي. په ورته وخت کې د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې که له زندان څخه تښتېدلي بندیان بیرته په خپله زندان ته ور نشي نو د نیونې په صورت کې به د دوی په جرمونو له زندان څخه د تیښتې سزا هم ور زیاته شي. د حقوقي چارو کارپوه کبیر رنجبر
اوس که هغوی خپله بیرته مراجعه ونه کړي نو هر وخت چې بیرته ونیول شول نو د دوی دغه د تیښتې جرم هم د دوی په زندان په کلونو کې زیاتېږي. یعنی یو مقدار نور هم مجازات کېږي چې دوی خودسرانه وتښتېدل او زندان یې پرېښود او جزا یې ونه لیدله.
د چارو څېړونکي وایي چې د زندانیانو تښتېدل پر ټولنې ناوړه اغېز کوي ځکه چې د دوی په ډله کې وژونکي، انسان تښتونکي او نور بېلابېل جنایي مجرمین شامل دي. کارپوهان وایي له زندان څخه د داشان بندیانو تښتېدل د هیواد امنیت ته هم ستر ګواښ پېښولی شي. نو پکار ده چې افغان حکومت د زندانونو د ساتنې برخې ته جدي پام واړوي.
و موریدل چې هڅې روانې دي د کندوز له زندانه د تښتېدلیو بندیانو د بیرته نیولو لړۍ ګړندۍ شوې ده او دغه د دې هڅو په نتیجه کې څو تنه بیرته هم نیول شوي دي. د امریکا ولسمشر براک اوباما په کندوز کې د بیپولو ډاکترانو د ټولنې پر روغتون د حملې له امله ژوره خواشیني څرګنده کړې او ویلي چې پنټاګن د دې حملې په اړه بشپړه څېړنه کوي. د دې ټولنې پر روغتون د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو یوه هوایي حمله شوې چې لږ تر لږه 19 کسان پکې مړه او لسګونه نور ژوبل دي. د بیپولو ډاکترانو ټولنه ویلي له دې حملې وروسته ټول کار کونکي له کندوزه ایستلي. تفصیل د نوریا سنوري په راپور کې.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي پنټاګون د کندوز پر یوه روغتون د خونړۍ حملې په اړه چې لږ تر لږه 19 تنه پکې ووژل شول بشپړه څېړنه کوي. په کندوز کې د بیپولي ډاکترانو د ټولنې پر روغتون د شنبې د ورځې په هوایي بریدونو کې د دغې ټولنې د 12 کارکوونکو پر وژل کېدو سربېره دغه راز لږ تر لږه 40 تنه ټپیان شوي دي. اوباما د دغې حملې له امله خپله ژوره خواشیني څرګنده کړه او ویې ویل چې دی د بشپړ حقایقو د موندلو تمه کوي او له هغې وروسته به مطلق قضاوت وکړي. د بیپولي ډاکترانو د ټولنې اجرایوي مشر جاسن کان د یکشنبې په ورځ د ټویټر له لارې ویلي چې خواشیني څرګندول د دوی د 12 کارکوونکو ژوند بیرته نشي راګرځولی بلکې دوی د ځواب او یوې خپلواکې څېړنې غوښتنه کوي. د بیپولي ډاکترانو د عملیاتي برخې مشر بارت ینسن د دغې پیښې په اړه پرون په بروکسل کې رویترز خبري آژانس ته وویل له څلورو کالو راهیسې دغه روغتون په کندوز کې فعالیت کوو. دا یو لوی روغتون دی. ساحه د فوټبال له یوه میدانه هم پراخه ده. موږ څو ځلې د جګړې له ښکېلو خواوو سره تماس نیولی او د دغه روغتون دقیق موقعیت مو د جی پي ایس په ذریعه دوی ته ښودلی وو. موږ واقعا نه پوهیږو چې ولې پر روغتون بمباري شوې ده. د بیپولي ډاکترانو نړیوالې ټولنې د غراز له کندوزه د وتلو خبر ورکړل. د ټولنې د مطبوعاتو د څانګې مشر کیت ستیګمن وویل چې د دوی یو شمېر محلي کارکوونکي د ښار په نورو روغتیایي مرکزونو کې چې یو شمېر ټپیان هلته انتقال شوي کار کوي. هغې زیاته کړه چې ټول هغه ناروغان چې وضعیت خطرناک دی نورو روغتیایي مرکزونو ته انتقال شوي او زموږ په روغتون کې نور د دې ټولنې هیڅ کارکوونکی کار نه کوي. د بیپولي ډاکترانو پر روغتون د هوایي بمباري په اړه چې امریکایي ځواکونه یې ګرم بلل شوي څېړنه پیل شوې ده. امریکایي چارواکو وویل چې جنګي هلیکپټرو هغه وسلوال طالبان چې په دغه روغتون کې یې ځانونه پټ کړي وو او له هغه ځایه یې ډزې کولې په نښه کړي وو. خو ستیګمن وویل د بمباري په مهال وسلوال د روغتون د ودانۍ دننه نه وو. د اسوشیټډ پریس خبری اژانس په یو ویډیو کې بیا ښکاری چې د ودانۍ ځینې برخې سوځي او په کړکیو کې ماشیندار او ټوپکې د ډزو په حال کې لیدل کیږي. د بې پوله ډاکترانو ټولنې ویلي چې د بمباری په مهال 115 ناروغان او د هغوی پالونکي اولاد یا زیات بهرني او افغان کارکوونکي د روغتون دننه وو. دغه ټولنې همداراز ویلي چې د سپتمبر له 28مې له هغه مهال رئیس چې وسلوالو طالبانو د کندز ښار لاندې کړی په جګړو کې د 394 ناروغانو درملنه کړې ده. د نورو سازمانونو او چارواکو ترڅنګ ملګرو ملتونو هم په کندز کې پر دغه روغتون وروستۍ هوایي حمله سخته غندلې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د برخې مشر زید راد الحسین ویل پر یوه روغتون هوایي حمله ښایي یو جنګي جنایت وبلل شي.
عمر دل چې د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس براک اوباما پر کندز کې په یو روغتون د هوایي حمله په اړه ژوره خواشیني څرګنده کړې چې په نتیجه کې 19 کسان مړ شوي او 19 نور هم ژوبل دي. اخوا د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرزاق وایي که دولت غوښتنه وکړي نو چمتو دی کندز ته ولاړ سي او د دولت وسلوال مخالفین له منځه یوسي. جنرال عبدالرزاق د تیرو کلونو رئیس د کندهار امنیه قمندان دی، یو بریالی قمندان بلل کیږي. صادق رښتین له کندهار دا راپور جوړ کړی.
کندز که څه هم شمالي ولایت دی او له کندهار لیرې دی، خو په کندهار کې فوجي چارواکي وایي چې د خلکو د ساتنې لپاره سرحد ته ارزښنه ورکوي او کچیرې مرکزی اداره وغواړي کندز ژغورلی سي. د تیرې یوې اونۍ راهیسې په کندز کې درنه جګړه روانه ده. دغه جګړه وروسته تر هغه پیل سوه کله چې دغه ښار سکوت وکړ او د دولت د وسلوالو مخالفینو تر کنټرول لاندې سو. د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرزاق د شنبې په ورځ ناوخته په یوه خبري کانفرانس کې وویل چې چمتو دی په کندز کې د طالبانو سره وجنګیږي. نوموړي زیاته کړه چې په کندز کې د طالبانو پرمختګ د هغوی قوت نه بلکې د محلي ادارې کمزوري او ناهمغږي ده.
دا د کندز د خپلې ادارې ضعیفتیا ده، دا د دې هغه ناامنګي نه خبرتیا ده چې دوی دوی نه خبر نه دي چې هلته دښمن یا سل یا 200 یا 500 دا چې دوی هر څوک بولي راځي هلته په دونیا یو کوچني ښار کې چې هغه دونیا غټ پاشلی ښار هم نه دی، 4-5 امنیتي افزي دي او دوی په هغه کې ځای پر ځای کېږي. په یوه شپه پر ټوله ولایت باندې حمله کوي او ولایت سکوتوي، ټوله اداره په دې خبره نه ده.
قمندان عبدالرزاق زیاته کړه اړینه ده چې مرکزي اداره د کندز حالت ته جدي پاملرنه وکړي او امنیتي ځواکونه په خپل منځ کې همغږي زیاته کړي. نوموړي وایي که مرکزي اداره ورته د تکامر وکړي نو ځنډ نه کوي.
موږ د مرکزي حکومت فیصلې ته ګورو، کندهار یا د دې زون سم کولای شو چې کومک ورسره وکړو او موږ آماده یو. هغه به د امنیت شورا فیصلې ته ګورو چې هر وخت هغه رحمت کوي موږ به هغه پر ځای کوو.
امنیه قمندان دغه راز وویل چې وسلوالو په جنوب کې هم په عیني ډول د یوه ولایت د سقوط اراده درلودل، خو سره د دې چې ونه توانېدل بلکې وځپل سول.
او د 14 کاله پر دې اوزه باندې یا پر دې سیمه باندې ډېر سخت جنګونه تېر شوه. دوی ټول خپل قوت چې درلودې هغه د دې د بادارانو سره هغه وازمایي، خو نور انشاءالله څه کولی نه شي. هغه څه چې په وسه دي هغه اوس څنګه کوي او زموږ امنیتي ځواکونه د دې توان لري چې د هغه مخنیوی وکړي.
جنرال عبدالرزاق چې د تیرو درو کلونو راهیسې د کندهار د امنیه قمندان په توګه دنده لري، یو بریالی قمندان بلل کیږي. نوموړي په دې وروستیو کې د کندهار تر څنګ په روزګان، هلمند او زابل ولایتونو کې هم د عملیاتو مشري کړې.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 2016 نیمه ځنې چاپ او افم سره شرکت زمندي خبرونه کوي. کابل خروالی وی ګڼ شمیر دولتي او خصوصي مؤسسي او شرکتونه ورڅخه پوروړي دي او هڅه پیل کړي چې له دغو بنسټونو څخه مالیه راټول کړي. د کابل خروالی مالی او اداري مرستیال د ښمې پروسه ازادي راډیو ته وویل چې د مالی نور کولو له عملی سکل په اویدو کې 1% کمواله راغله. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د مالی او بودیجې کمیشن په دې اړه اندېښنه ښکاره کوي او لاړوند حکومتي ادارو غواړي چې له خروالی سره د اویدو راټولولو په برخه کې مرسته وکړي. رحمت الله افغان په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی.
کابل خروالی وایي چې پر یو شمیر خصوصي او دولتي شرکتونو، اشخاصو او مؤسسو باندې د مالیو د پورونو اندازه 2.5 میلیارد افغانیو ته رسیږي. د دې خروالی مالی او اداري مرستیال محمد اسلم اکرمی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د مالی د نه ورکولو شکایت حکومت کړی او په ګډه هڅه پیل سوي چې دا پورونه راټول سي. ښاغلی اکرمی وای ډېر ژر به په دې اړه د وزیرانو شورا پریکړه وکړي.
په مجموع کې 450 میلیونه افغانۍ دي چې ځینې دولتي ادارو د صفایي له درکه نه دي سپارلې. له نیکه مرغه وزیرانو شورا مالي وزارت ته دنده سپارلې ده چې په ممنوعه کود کې چې دا اړوند ادارې کومې پیسې دي هغه کابل ښاروالۍ ته وسپاري. د رسنیو له لارې موږ اعلان کړی چې د شیرپور د کورونو خاوندان باید خپلې پیسې تحویل کړي. موږ اړوندو دولتي ادارو ته سپارښتنه هم کړې. له نیکه مرغه هغه غبرګون چې موږ له حکومت ته درلود مثبت و او انشاءالله په کم وخت کې به په دې اړه د وزیرانو شورا هم بحث وکړي.
کابل ښاروالۍ وایي چې یو شمېر دولتي ادارو 450 میلیونه او هونیکس خصوصي شرکت 415 میلیونه افغانۍ ښاروالۍ ته نه دي سپارلي او همدارنګه د شیرپور د شپږ شپېتو کورونو مالکان او همدارنګه ګلوبل خصوصي شرکت هم د مالی له درکه د ښاروالۍ پوره وړي دي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د اونیکس او ګلوبل کمپنیو نظرونه راواخلو خو په اخیستلو یې بریالي نسو. کابل ښاروالۍ وایي چې سږکال یې عواید د تیر کال د همدې مودې په پرتله په عوایدو کې 21% کموالی راغلی. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د مالی او بودیجې کمیسیون سپارښتنه کوي چې حکومتي اړوند ادارې د له ښاروالۍ سره د عوایدو په راټولولو کې مرسته وکړي. د دې کمیسیون غړی سید اکرام وایي ټولې خصوصي او دولتي ادارې مکلفې دي چې د ښاروالۍ ټیکس او مالیه ورکړي.
لوی کمپنیانې دي که هر څوک پورې مربوط دي، دوی باید د قانون له مخې خپل دغه مالیات ښاروالۍ ته په وخت او زمان سره ورکړي. حکومت باید په دې کې ټول ادارات، مربوطه ادارات چې په دغه بخش کې دوی سره دخیل دي، دوی باید جدي ښاروالۍ سره همکاري وکړي تر څو چې د هغه مربوطه اداراتو په همکاري دوی وشي کولی او خپل دغه مالیات ترلاسه کړي.
د چارو کارپوهان وایي چې په هیواد کې وروستۍ نامنۍ روانه بیکاري او د ښاروال سرپرسته پاتې کېدل د عوایدو په کموالي کې مرسته کړې. دوی سپارښتنه کوي چې ولسمشر باید ژر کابل ښاروالۍ ته پوه وړ او مناسب کس وټاکي تر څو په دې اداره کې د سرپرست پاتې کېدلو سیستم له منځه ولاړ شي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 1290 منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. د ازادي رادیو خبرونه همدارس په ازادي رادیو ټکی اورګ ویب پاڼه کې هم اوریدلی شئ او همدارس د فیسبوک له لارې چې زموږ پته د فیسبوک facebook.com/ازادي رادیو د ازادي رادیو تازه خبرونه پیدا کړئ. وخت په افغانستان کې 4:28 دی. رازو یوې بهرنۍ موضوع ته، په قرغزستان کې د پارلمان د ولسي جرګې لپاره انتخابات پیل شوي دي. شاوخوا 2,000,000 قرغزانو د رای ورکولو بایو میټریک یا برېښنایي کارډونه ترلاسه کړي دي. په دغو انتخاباتو کې د پراخو درغلیو ادعا شوې ده. صالح محمد صالح د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه د راپور جزئیات وړاندې کوي.
په قرغزستان کې نن خلکو د ولسي جرګې په انتخاباتو کې رای اچونه پیل کړې ده. په دغو انتخاباتو کې د درغلیو او تخنیکي ستونزو د موجودیت ادعا وسوې دي. د رای مرکزونه ځایي وخت سهار 8 بجې پرانستل سوي دي. 44 ګوندونه او څه باندې 2000 کاندیدان د ولسي جرګې د 160 سیټونو لپاره مبارزه کوي. په قرغزستان کې 2,000,000 کسانو د رای ورکولو بایومیټریک یا الکترونیک کارتونه ترلاسه کړي دي. د قرغزستان د انتخاباتو مرکزی کمیسیون ویلي چې تر غرمه مهال پورې د خلکو د ګډون اندازه 40% وه. رای اچونه پر ځایي وخت د شپې 8 بجې پای ته رسیږي. دا په منځنۍ آسیا کې لومړی ځل دی چې په یوه هیواد کې خلک د الکترونیک کارتونو په وسیله رای ورکوي. د انتخاباتو مرکزی کمیسیون تر دې مخکې ویلي وه چې د رای ورکولو د 2,340 مرکزونو له جملې په 250 انتخاباتي مرکزونو کې د رای ورکولو اتومات بکسونه کار نه کوي. دا هغه بکسونه دي چې خلک کولی سي د بایومیټریک یا برېښنایي کارتونو په مرسته پکې خپلې رایې واچوي. د ازادي راډیو قرغزي څنګه داسې راپورونه ترلاسه کړي چې د پوهنتونونو استادانو د سلګونو محصلانو په مرسته په دغو انتخاباتو کې پراخې درغلۍ کړې دي. په ځینو ساحو کې رای ورکوونکي د رای ورکولو مرکزونو ته په کوچنیو بسونو کې وروستل سوي دي. د انتخاباتو ځینو برخوالو ویلي چې د پیسو پیشنهاد ورته سوی دی. ځینو نورو شکایت کړی چې د رای ورکولو په لستونو کې نومونه نسته. د قرغزستان ولسمشر الماس بیگ اتمبایف د خپلې رایې تر کارونې وروسته له رای ورکوونکو غوښتنه وکړه چې له 2010 کال وروسته په درېیمو ډیموکراتیکو انتخاباتو کې دي ثبات انتخاب کړي.
وخت په افغانستان کې 4 بجې او 9 وشت دقیقې کېدون کې دی په بخښنې سره 4 بجې او 10 دقیقې کېدون کې دی سید کمال شاه عارف سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وي له هغې وروسته ابراهیم صافی ته غوږدو چې د سپورت نړۍ خبرونه یې جوړ کړي دي
د افغانستان د کورنی چار وزیر وای د افغانستان په وړاندې توتیا د یو ولایت د سقوط له سطحې پورته ده او پاکستان هڅه کوي چې په هغه هیواد کې روزل سوي مخالفین افغانستان ته واستوي د ملي امنیت عمومي ریاست وای چې په کابل کې دوه انتحاري حمله کوونکي هدف ته له رسېدو مخکې وژلې دي د ننګرهار سیمه چارواکي وای د کوټ ولسوالۍ پر ځینو امنیتي پوستو د داعش ډلې په حمله کې د دې ډلې شپږ وسلوال وژل سوي او اته نور یې ټپیان سوي دي د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار له هېدي هیواد سره د ایران اقتصادي همکاري اړینه وبلله او د هغې پر دوام یې ټینګار وکړ روسیه وایي جنګي الوتکو یې په تیرو 24 ساعتونو کې په سوریه کې 40 الوتنې کړي او د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر 100 اهدافو یې بمباري کړې دي په قرغیزستان کې نن خلکو د ولسي جرګې په انتخاباتو کې رایه اچونه پیل کړې ده او اسرائیل د بیت المقدس زاړه ښار ته د فلسطینیانو پر ننوتلو د دوه ورځو لپاره بندیز ولګاوه
له ازادۍ رادیو نمو د نن ورځې سپورتي خبرونو ته هرکلی کوم ټاکل شوی د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د 2013 میلادي کال د فوټبال نړیوال جام مقدماتي سیالیو کې د ګډون لپاره د اکتوبر میاشتې په 8 نیټه سوریه ته ولاړ شي د افغانستان د فوټبال فدراسیون تخنیکی ډایرکټر طاهر روفی ازادۍ رادیو ته وویل ټاکل شوی چې افغانستان د سنگاپور لوبډلې سره مخامخ شي ښاغلی روفی زیاته کړه تمه ده چې د افغانستان فوټبال لوبډلې وروستۍ لوبه به د اکتوبر میاشتې په 14 د سوریې له ټیم سره په اردن کې ترسره شي د یادونې وړ ده چې د افغانستان فوټبال ملي ټیم د فوټبال نړیوال جام په مقدماتي سیالیو کې 8 سیالۍ ترسره کوي ټاکل شوی د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به د کرکټ په نړیوالو سیالیو کې د ګډون لپاره د دوشنبې په ورځ زیمبابوې ته ولاړ شي د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادۍ رادیو ته وویل په پام کې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به 55 اوره او 20 اوره نړیوالې لوبې له کوربه هیواد زیمبابوې سره وکړي د ښاغلي هوتک په خبره د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په پوره چمتووالي سره په دغه سیالیو کې ګډون کوي ښاغلی هوتک وایي چې دغه سیالۍ به د اکتوبر په 16 نیټه پای ته ورسیږي او د اسپانیا د لالیګا د سیالیو په لړ کې د اتلتیکو ماډرید او ریال ماډرید ټیمونه سره میدان ته ځي د فوټبال د نړیوال فدراسیون د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ د ویسنتا کالدرون په سټوډیم کې ترسره کیږي دغه مسابقه د افغانستان په وخت نن شپه 11 بجې پیل کیږي د ریال ماډرید او اتلتیکو ماډرید ترمنځ دغه سیالۍ د اسپانیا د لالیګا په 10 اونۍ کې ترسره کیږي
د سپورت نړۍ وروستي خبرونه مو واوریدل البته د ویلو ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به تمه د سبا زیمبابوې ته لاړه شي او هلته به د زیمبابوې له ملي ټیم سره څو لوبې وکړي افغان ټیم به هلته شاوخوا یوه میاشت پاتې کیږي او بیا به په نومبر کې بیرته راځي چې دلته به بیا د شپږیزو لوبو لړۍ پیل شي شپږیزې هغه لوبې دي چې هر کال ترسره کیږي او په 40 اورونو کې د افغانستان تکړه لوبغاړي ورته لوبې کوي او وروستی مطلب دا چې په خوست کې یو شمېر انټرنیټ کاروونکي وایي په دې ولایت کې د دوو مخابراتي شرکتونو انټرنیټي خدمتونه ډېر کمزوري دي او له همدې کبله دوی د موبایل او موډیم له لارې د انټرنیټ د کارونې پر مهال د ډېرو ستونزو سره مخامخ دي دوی وایي که څه هم په یو شمېر ولایتونو کې ځینو مخابراتي شرکتونو د 3G خدمتونه پیل کړي خو په خوست کې د خلکو د پرله پسې غوښتنو باوجود هم د دې مهمې ستونزې هواري ته توجه نه ده شوې د نجیب الله لوخیل په همدې راپور سره دغه خبرونه هم پای ته رسیږي له دې وروسته د شایسانو پروگرام موری
که څه هم اوس مهال د موبایل ټلیفون لارې د انټرنیټ کارونه زیاته شوي او په ځانګړي ډول ځوان کهول تر ډېره ټولنیزه میډیا لکه فیسبوک ټویټر او یوټیوب کاروي او د انټرنیټ څخه په سوداګریزو رسمي او دفتري چارو کې د اړیکو د یوې نوې اړینې او آسانه وسیلې په توګه کار اخیستل کیږي خو په خوست کې انټرنیټ کاروونکي انټرنیټي خدمتونه ډېر کمزوري ګڼي په خوست کې انټرنیټ کاروونکي وایي مخابراتي شبکې یوازې د خلکو څخه د ښه انټرنیټي خدمتونو په نوم پیسې ټولوي
زمانون تعلیم منګل
د خوست ولایت اوسیدونکی زه په خپل په موبایل کې او د کمپیوټر د لارې د افغان بی سیم انټرنیټ کاروم. خو افغان بی سیم انټرنیټ په هغه ډول چې دوی کوم خدمتونه وړاندې کوي یا اعلانات ورکوي په هغه ډول دوی خدمات نشي ورکولی. په خاصه توګه په لرو پرتیو ولسوالیو کې یوازې د موبایل د لارې په کم اندازه سره انټرنیټ لري، خو په مرکز کې په خپله د سوپر وای فای په نوم باندې انټرنیټ دی چې هغه ډیر محدود او په کمو سیمو کې فعالیت لري.
د دوو نورو مخابراتو شبکو کارونکي هم د انټرنیټ په کارونه کې ورته ستونزې یادوي.
نوم مې الیاس دی، زه د سلام نیټ استعمالوم. دوی کوم اعلانات چې دوی ورکوي 3G سیستم هغه هیڅ نشته، خلکو څخه پیسې مصرفیږي او دوی خپل خدمات په ښه ډول نه ترسره کوي.
نوم مې ریملا کایل دی، زه په خپله د اتصالات په سیمکار کې انټرنیټ کاروم، خو اتصالات انټرنیټ نت بهي کمزوري ده، موږ سمه استفاده نشو ترې کولای.
بل لوري ته په خوست کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د ریاست چارواکي هم په خوست کې د موبایل لارې د انټرنیټ کمزوري بهیر مني. د یادې ادارې مشر ګلابي شاوای چې خوست د با کیفیت ارزان او دوامدار انټرنیټ لپاره د فایبر نوري او زینو نورو شبکو په غزونه بوختي.
د خوست خلک اک بجلیب دي، زموږ سره دلته شپږ مخابراتي شرکتونه چې هغه انټرنیټ خدمات وړاندې کوي او خپل په ډېر تاسف لس فیصده تر پنځلس فیصدو پیر هم د خلکو مشکلات اندې حل کړي. ټولې دستګاوې دلته نصب شوي دي، امکان موجود دی د فایبر نوري پوره خریدنې سره 3G سلام شرکت فعال او هم ایم ټی این سره موږ په دې ارتباط غلرو امکان لري هغه هم نور خپل ظرفیت لوړ کړي.
د یادونې وړ ده په خوست کې دا مهال افغان بی سیم، ایم ټی این اتصالات، روشن، افغان تلیکام، سلام او نورې تلیفوني شبکې او یو شمېر انټرنیټي کمپنۍ خدمتونه وړاندې کوي، خو په ټوله کې د خدمتونو ټیټ کیفیت، لوړې بیې او د ټولو سیمو نه مخابراتي پوښښ هغه ستونزې دي چې خلک ورڅخه شکایت لري.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي راډیو ګران اوریدونکو محترم و دوستانو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوښه او بریالي اوسئ، دا د بیا هم د تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان لټوو. دغه د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، که تاسې هم غواړئ چې خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ، کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اورېدونکي وکړي چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې بیا هم ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ، او بیا هم داسې تلیفوني پیغامونه لرو چې د ځینو ورکو شوو عزیزانو په هکله پکې معلومات دي. ګرانو دوستانو، ډېر به مونه ځنډوو، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. د ازادي راډیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي، نو کولی شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 00 3 2 1 4 1 15. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواږ یاست. ګران دوستانو، راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې د ځینو ورکو شوو عزیزانو په هکله پکې معلومات دي. دغه پیغامونه به یو ځای سره واورو.
السلام علیکم. دغه د عبدالله په نامه یو چاټ یو ټول وکړي. د عبدالله په نامه یې وویل چې موږ سره به کچیرې څوک معلومات غواړي. د عبدالله د واشیر د ولسوالۍ د مجمع عمر زیو نو چا چې لیکن ازادي راډیو ته وکړي، دغه ما نه کړي ستاسو نمبر یې زما ژر ژر ووایه. هغه ما نه کړي ستاسو که چېرې زما غږ اوري یا بل څوک زما غږ اوري د ده په هکله څه معلومات لري، ما ته دې په دغه نمبر زنګ ووهي. 0 40 30 1 3 5. بل نمبر دی 0 8 9 9 3.
ډیره
السلام علیکم جناب لکه مرضی ول سوال به من ولایت مرضی ول سوال خبر کوم ورور چې دیشن دی په غدی راځي ته ټلیفون کړی وو چې نغمان ولایت کې سړی پیدا شوی دی د هلمند ولایت واشي ول سوالي مهرباني دی چې ما دې په دغه نمبر زنګ وکړ 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- درایه جایزه یو لک افغانۍ ورکول کېږي هر مؤمن مسلمان وو ته خبرې په دغه لږ متزنګل وسلام دی
د هر څه د مخه سلامونه او احترامات د ازادي راډیو ټولو قدرمندو زړه سره نږدې اورېدونکو ته وړاندې کوم زه محمد ایمل رحمت د رحمت الله رحمت زوی د لغمان ولایت د غلام خان کلی اوسېږم تقریبا درې کاله زیات حکم کېږي چې دلته د لغمان په ولایت یو تن چې ځان سخیدات ولد سید محمد کاکا نظر ماما سلام د بغلان د ولایت د نارند ولسوالۍ کله کله ځان د فراه د ولایت څخه ځان معرفي کوي دغه کس تکلیف روحاني اسه تکلیف لري او سخیدات ولد سید محمد که هر څوک پیژني مری په تلمبر څنګه و سفر وګره نه نه ویو او هیله ده دغه اعلان ما یو ځل مخکم کړو ځینې ورونو راته زنګ وهلی او معلومات مې ورکړی او دغه اعلان سخیدات ولد محمد تقریبا عمر یې د څلوېښت کالو څخه کم زیات همداسې
د ازادي راډیو نه د ورکوښو ځانو دوستانو پروګرام ته واګیاست ګران اوریدونکو بیا همداسې تلیفوني پیغامونه لرو چې اوریدونکي موږ ته تلیفون کوي او وایي چې ځینې کسان دوی ته بې ځایه تلیفونونه کوي او له دغو کسانو څخه موږ په وار وار هیله کړی چې لطفا د موږ اوریدونکي مه ځوروئ پرېږدئ چې دوی خپل ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا کړي یو وار بیا هم دغو کسانو ته وایم چې پرېږدئ چې د ازادي راډیو اوریدونکي خپل ورک شوي عزیزان پیدا کړي دا ځکه چې ډېر کله د ازادي راډیو له لارې نه د دوی ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي ګرانو اوریدونکو اوس وار ورسېد وغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان لټوئ راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه هم یو ځای سره واورو
ہلو السلام علیکم آزاد رضو تو پیام پریزم جاوید یم د ننګرهار ولایت ته پجیرګا مولف والے نه تاسو سره په لیکه کې هم خدای دې وکړي چې ما پیغام نشر شي او د ورکو عزیزانو په پروګرام کې بس خپل پیام پریدم یو د ترور زوی مو پنځه کاله کېږي کور ته خبرداره کښوي چې نوم یې فضل غنی دی او کچې ته وی مرګري دوستانه ما وازوري یا بندي وی نو لطفا موږ له په دغه شماره تلیفون وکړي صفر و نه اتو 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 څلور درې شپږ درې آزادې راډیو نه مننه جاوید د ننګرهار ولایت د پچراګام ولسوالۍ نه
الو السلام علیکم زه سید محمد د غزنی ولایت اندړ ولسوالۍ نه دا پیغام درته پریږدم زمونږ یو ورور د رشید نیمیږي مونږ د ایوه میاشت دوه میاشتې کېږي چې نه درکه سوی ده مونږ وا کار چا په دې اړه معلومات راکړو مونږ ته دا چې لوی یره یې ده او دا دوه میاشتې کېږي چې ورک ده کار چا مونږ ته په دې اړه معلومات راکړو یا کوم عاجز زنګ راته ووایه زمونږ شمېره ده چې پر واویا درې پنځوس څلور پنځوس پنځه زره افغانۍ انعام ورکوو بیا یې شیرني بولي چې هر څه یې بولي د خدای په امان
بھائی السلام علیکم زاد الفتار د فراد ولایت د گلستان د ولسوالۍ زما یو زوی د قاریم الله عبدالرحیم په نامه اخوند چې دی ورک دی تقریبا څلورم کال یا پنځه کاله کېږي چې ورک شوی دی د ده هېڅ معلومات ماته نه کېږي او ډېر ورور د قاریم الله عبدالرحیم په اړه باندې معلومات لري نو ما ته دې زنګ ووایي زما ټلیفون شمېره صفر اویا پنځوس دوه نوي اته سوه درې نوي یو ځل بیا ټلیفون شمېره وایم صفر اویا پنځوس دوه نوي اته سوه درې نوي السلام با احترام
السلام علیکم زم ساج جان دلمند ولایت نه دالې د ولسوالۍ د اسلام بازار څخه ستاسو سره په تماس یم ما یو دا کاز دې ازل باری ته د نیجه دا څلور میاشتې کې چې نه ځنګ ولې دې او نه سپاته ده راته ورک دی نو چارې دا دغه په حق له معلومات درې نو مسته دې په جاش یارا باندې ځنګ ووي ته پر وې ته پر څنګه او نشګرته
نور
جان استاد هلمند ولایت ما د یو کاغذ ورکړی چې څوک معلومات لري ته دا لمبر دي ما ته غوښتي بسم الله نن میږي سپر وسو پنځه دېرش شپږ سوه شپږ درې سوه سپر وسو پنځه نوي شپږ سوه شپږ درې سوه پنځه دېرش وسلام
السلام علیکم زه عبدالمنان خطایی د کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کې یم تاسو ټول کارکوونکو ته سلامونه هیله وړاندې کوم موږ یو ګران دوست انډیوال دی چې نوم یې مین بادشاه دی او تقریبا پنځلس ورځې کېږي چې ورځې وای دی که چېرته چا پیدا کړ شین واسکټ یې دی او پخن کالي دي په یو سترګې باندې مړون دی چېرته که چا پیدا کړ موږ به ډېر انعام ورته ورکړو او په دغه شمارن
السلام علیکم زه د هلمند ولایت د هزارجود ولسوالۍ خبره درسره کوم زما یو ملګری دی چې د عبدالمجید په نامه دی په مومین باندې خلک پیژني دا درې میاشتې کېږي چې ما د راغه سوی د خپل کور څخه نو که هر مسلمان ته د پاتې یا د خپل زما ژغه اوري نو ما سر دې په دې شماره خبره وکړي صفر اویا څلور اتیا څلور ویشت څلور سوه یو دېرش په دې شماره زما د ژنګ ووایه او لس زره افغانۍ د خوشي ورته ورکوم. السلام علیکم. السلام علیکم زه د هلمند ولایت د هزارجود ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زما یو ملګری دی جی پر ما ګران دی د هغه نوم مؤمن نومېږي د پنځه ویشت کاله دی تقریبا اوس درې میاشتې کېږي چې د کوره نه درکه سوی دی نو که هر چا ته دغه معلومات وي نو ماته دې په دې شماره باندې زنګ ووایي صفر اویا درې شپېته درې شپېته اویا درې پنځوس یو په دې شماره زما سره تماس ونیسي لس زره افغانۍ بخشش یې درته ورکول کېږي د هر چا څخه هیله کوم چار مسلمان ته د معلومات دي خامخا دې ماته معلومات راکړي د هزارجود ولسوالۍ دي. السلام علیکم.
السلام علیکم زه د هلمند ولایت د مرکز مشکزات څخه تاسو ته دا پیغام پېژنم زما یو ماما دی چې دا لس کاله کېږي چې نادرکه د علمي مجماشا دي هر مؤمن مسلمان ورور ته که درک معلوم یادی په خپله دا پیغام اوري نو سره دې په دغه شمېره اړیکه ونیسي صفر اووه اته شپږ دوه صفر درې څلور پنځه اته شمېره یو ځل بیا صفر اووه اته شپږ دوه صفر درې څلور پنځه اته د خدای په ماشا وخوله.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000024341. یو ورې بیا وایم 0000024341. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000024211211415.
بله زه عبدالستار یم د فراه د ولایت د ګلستان د ولسوالۍ یم. یو نازو یو ورک شوی چې د ملا عبدالرحیم په نامه باندې دی تقریبا څلور نیم کاله پنځه کاله کې شروع شوی دی کندهار او د بولدک پر لویه لار باندې. هر مسلمان وو چې د ملا عبدالرحیم په اړه باندې معلومات لري نو زما سره د مسلمانۍ د مخه څخه اړیکه ونیسي. زما تلیفون شمېره د صفر اویا پنځوس دوه نوي اته سوه درې نوي یو ځل بیا تلیفون شمېره وایم صفر اویا پنځوس دوه نوي اته سوه درې نوي زما تلیفون لمبر دی. وسلام به احترام. السلام علیکم.
السلام علیکم زه دې سیمه د کاپیسا ولې د ورځ را لته او زاینه یې لیکنه ولې زه یو ورښو عزیز لرم چې نوم یې محمد الیاس دې زما ورور کیږي لږ د تکلیف او اعصاب یې درلوده مومن ته نوم یې ورښو دی تقریبا اته میاشتې کیږي کدی روز زما ګروپ واړه هر څوک معلومات لري په دغه نمبر باندې الیکون شي صفر او نه د صفر څلور یو اته نه اته بیا تکرارم نمبر 0092 0 4 1 8 9 8. اختل شیرنی دے اٹھا کی منن رادی والی دیں.
السلام علیکم آزادی ریڈیو سائنا مدانی نیما لپیتی کال ولایت مدر خان ولسوالی لبراین کار ولکای سرک تواز کیما بیما یو تر سیدی کسیم پنام وانجزا تقریبا پنزل سکلو رایسی ندرا کسویزا او ایت معلومات نستا پیوب خلی گوڑ گوڑم دی کچا تا معلومات چی پیدیش میرد لدن دیش میرد دی زنگ رتو ہوگی انشاءاللہ تعالی تو مرست دیمو گا مسترو کو نانی مویدی تلیپون شمیر دا سپروس و دوائی ہے یو سلو شپوش کن دوست یو سلو شپوش کن دوست او بلا شمیر دا سپرواوی ہے نانی تسل ویخت کن دوست ہوا من دیبی و نیربانی بایی کار چاہتا جی حکل معلوماتو تا خو عمر سوائی دا تلو بخو گرد دا کچا تا معلوماتو مستوزی پیدی شمیر بانی زنگو ہوگی شمیر آیا زور بیامو ایم سپرواوی ہے نانی تسل ویخت کن دوست ہوا.
بلے سلامونه احتراماتونه کې اهلی تاسو او د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته نوم مې سبون سخر د افغانستان د وسلوال په سیریل پلازمېنه کابل نه یو ورکشاپ حاصل لرو د پرویز پونم چې تقریبا 10 کال کې چې هر چا پیدا کو هر چا موږ سره اړیکه ونیول د 2 لک افغانۍ جایزه هم لري او کولای شي چې په دې شمیره ټلیفون کې 0 واویا 9 5 9 4 شمیره زل بیا تکرارم 0 واویا 9 5 9 4. د خدای په امان.
السلام علیکم زه سلیم خبرې کوم د لغمان له ولایته نوم مې کلیم دی ورور مې ورک دی د اولجان په نامه ده 1968 کال ده چې هر چا د معلومات 50,000 جایزه لري چې هر چا د معلومات په دغه شمېره دې مونږ ته زنګ ووهي 0 واویا 2 5 6 3 2 2 شمېره یو ځل بیا تکرارم 0 واویا 2 5 6 3 2 2.
السلام علیکم زه لالی د روزګان د ولایت مرکز ترنکوټ په کماس کې یم. زما یو واقع دی د 10 کاله مخکې په پاکستان کې بندي و نو اوس که چیرې دی را خلاصوی دی. زما غږ اوري د حاجي محمد په نامه دی نو د راز محمد و د نظام احمد ورور دی د مابس پکې ورور دی نو که چیرې دی زما غږ اوري نو راځي چې افغانستان ته روزګان ولایت ته دې راشي زما سره دې په دې شمېره اړیکه ونیسي 0 واویا 4 5 6 2 0 واویا 4 5 6 2. په اسلام آباد کې بندي و ساسته توجه سمنه. السلام علیکم
زه عبد الله د هلمند ولایت مرجی د ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زما وراره چې نوم یې ګلابشاه او د عبدالله پهلوان زوی دی د کوچني اختر رئیسې د لسترګاه د ښار څخه نادره کسوی دی که زما غږ دی په خپله اوري او یا بل څوک د ده په هکله معلومات لري نو په دغه شمېره دې زنګ ووهي 0 واویا 0 4 3 9 8
سلام. السلام علیکم زما نوم عبدالرحمن د تخار ولایت اوسیدونکی. زما یو ورور مې دی تقریبا 8 کاله کېږي چې د نورستان په ولایت کې نادرک شوی دی. کوم کس دې لیدلی دی هغې پته ولګي دغه شمېرې څخه اړیکه ونیسي 0 واویا 1 واویا 5 9 8. هر څوک چې لیدلی دی دغه شمېرې ګاړې کې ونیسي. بیا شمېرې تکراروم 0 واویا 1 واویا 5 9 8. خدای په امان. آزادي رادیو نه ډېره مننه کوم. خدای په امان.
السلام علیکم بخیر من کندهار ولایت د میمن ولسوالۍ یم. زما ما ورک دی ګاړې 5 3 شپې کېږي که څوک یې په دغه نامه باندې معلومات لري د بازار اکا زوی دی. زما د ټلیفون شمېره ده 0 واویا 8 10 5 2 5. السلام علیکم.
بله سلام علیکم حضرت رحمان جی مالی فرمان دا ډیر وخت دی چې ورک دی که هر چا ته معلومات په دې ټلیفون شمېرو سوال راځي 0 واویا 2 5 4 6 10. بله شمېره ده 0 واویا 5 1 3 4 3 5 شمېره باندې تماس ونیسئ. بله شیرینی دی واخلي. سلام.
السلام علیکم زم در کندهار شهر خبر کوم مری ودور مطلب می دې څنګه د سر باندې نه د مراد راکوم د منځ مرسته کا ارته د طرح معلومات لري د خپل د اعلان لري ما ته د پرورت مراد وي چې پر وسته وي ورو ته څه واته چې مستر وکړو السلام علیکم
چون مکلای دو بولی سوالی ولی ایت سری پول زا زنگ درسی بولی ما ایبرو افتاک دی نمی خانگول دی پلار نمی علی فامل دی نکن نمی تیج محمد دی ولی ایت دو بولی ولی ایت سری پول بولی سوالی دی سن مکلای دو رک خوب آباد پا هر چا که معلومات ورکی یا که دی خبال مزاگه یا که نوالی زاگه تداش میره دی زنگ وی سپر و سپر سلور دو سلویش منزلس نویش دلش میره در روشن سپر و سور نویش دریا بیا وکنجو ساته تلویش بیا داشت میره تکرار اون سپر و سپر سلور دو تلویش منزلس نویش سپر و سور نویش دریا بیا وکنجو ساته تلویش و سلام
سلام علیکم زه ګل آغا مان د هلمند د ولایت سم زنګ ولې دې ما یو خریې دې پکې نه مې دې د خدای نظر دې دې د کور شانې یو ما شېږي چې څه دې دې نه درک دې د کور خو به دې سو دې اړ و چې دې معلومات لري ما کور په تو ټانک دې مو ته دې معلومات راچی د ټلیفون نمبر زه د توایم 0102 1 1 4 0 خدای په امان
د کندهار ولایت پنځه ولسوالۍ سبانه خبر ما ورور مطلان میږي دوه کاله کېږي چې د خپل کور نه د راکړې مشر نه د مړه او نه د ژوندې د راکړې هر مسلمان ورور ته د پاره معلومات لري د خپل د اعلان اوري ما ته دې په دغه شمېره زنګ راوي چې پر اویا اووه اویا اویا 122 السلام علیکم
السلام علیکم زه د کندهار ولایت په جوړو ولسوالۍ د مشان کلی څخه خبره کوم زما د یو ماما زه د مشان څو کاله کېږي چې نه درک دي هر مسلمان ورور ته که معلومات وي په دغه ټلیفون شمېره دې موږ سره تماس ونیسي 0 0 5 5 5 6
السلام علیکم زه پاره د خوست ولایت څخه برابر له سره خبرې کوم تاسو د دې د لوښ کولا کیږي چې تاسو ته به درته خبره ده که دا خبره غوړي کوم راوونه ته به خپل معلومات دي دا نمبر کوم ځان جوړي 0 2 2 9 3 2 0 6 5 2 2 4 1 2 دا مننه
زه مچول عبد د روزګان ولایت د شیراساس ولسوالۍ اوسېدونکی یم اول د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته اما بعد السلام دا اته کاله کېږي زموږ انډیوالو اته کلنو ورک شوي و چې نوم یې دی مرجان او د پلار نوم یې دی احمد نو دوی خپل د غور ولایت اوسېدونکي دي لکه چیرې دی اوري یا بل د دې ملګري زما غږ اوري نو په دغه شمېره دې ما سره تماس 0 5 5 12 1 یو ځل بیا تکرارو 0 5 5 12 1 نور مو پر خدای سپارو والسلام
د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري د ازادي رادیو ګران اوریدونکو د نن ورځې د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره په دې لاره چې په دغه پروګرام کې مو کوم رښوې عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړئ لیکونه ایمیلونه او اس ام اسونه راولئ او خپل ورکو عزیزانو لټوئ که دغه پروګرام په ازادي رادیو کې نوی اوریدلی تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته یې له سره واورئ د موږ پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزی له تاسو سره خدای پاماني کوم تر بل پروګرام مو په خدای سپارم روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار وونه د ماښام تر 2 بجو پورې خپرونې لري
سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل است. من فریبا واحدی در یک برنامه یک ساعته با تازه ترین و داغ‌ترین مسائل روز با شما هستم. وزیر داخلی افغانستان از توطئه‌های تازه پاکستان در برابر افغانستان پرده برداشته و میگوید تلاش می‌شود تا یک گروه تازه متشکل از چند